خپل تخت قاتل خپل په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو د سات پښتو خبرونه ز فریباز ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په ټول هیواد کې رسمن پیل شو. دا او نور مطلب په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د غور ولایت چارواکي وایي چې له وسله والو طالبانو سره په جګړه کې 14 ولسي پاڅونوال وژل سوي. د لوګر د محمد اغې ولسوالي اوسېدونکي وایي چې ځینې ښوونځي یې د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحدو ایالاتونو پر بندیزونو انتقاد وکړ. د غور ولایت چارواکي وایي په دولتي ولسوالۍ کې د پاڅونوالو پر پوستو د وسله والو طالبانو په حمله کې 14 پاڅونوال وژل سوي دي. د دوی په خبره په پښتلور کلي کې د دغه ډله ییزې حملې چې تېره شپه پیل سوې وه اوس پای ته رسېدلې ده. د والي وایان عبدالحی خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې وسله والو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه نشته کې چې د ولسي پاڅونوالو او طالبانو ترمنځ وسوه. د ولسي پاڅونوالو 14 کسان وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. طالبانو ته هم درنه تلفات اوښتي. تر اوسه یې دقیق ارقام نه لرو. د والي وایان وایي سیمې ته اضافي دولتي ځواکونه لیږل سوي دي. وسله والو طالبانو د وروستۍ حملې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. دوې ورځې مخکې د 201 ظفر قل اردو د دریم کنډک قومندان فواد اندرابي د دولتيار ولسوالۍ د سمک سیمې د تصفیې د عملیاتو پر مهال ووژل سو. د لوګر محمد اغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې ځینې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. دوی ویلي دغه ښوونځي د دې لپاره تړل سوي چې د استوګنې سیمو او ښوونځیو ته څیرمه امنیتي پوستې ځای پر ځای سوي دي. خو د لوګر والي محمد انور اسحقزي نن ازادي راډیو ته ویل چې د خلکو ستونزه به حل سي.
دغه دوه بیزونه هلته جوړو د دې نو څه ټوله دغه پوستې به څو هغه نقطو کې ځای پر ځای کوو چې خلکو ته مزاحمت نه وي. انشاءالله د خلکو مشکل خو نن ما اوس ولسوال ته وظیفه ورکړی ولایتي شورا وکیل صاحب یې ورسولی رئیس د امنیتي مېز او مشکل به نن هم د مکاتب ورالو.
ځایي اوسېدونکي وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې په دغو اتو ښوونځیو کې چې لومړني او منځني ښوونځي دغه ورځ دوې لیسې شاملې وي څه باندې 12,000 زده کوونکي په زده کړې بوخت وو. بل خو د زابل ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ناامنه سیمه کې د وسلول پر ضد پوځي عملیات پیلوي. د والي وایان وایي په دې هدف تر اختر مخ کې دغه ولایت د کورونیو چارو وزارت د پولیسو 200 کسیزه قطار رسیدلې ده. ګل اسلام سیال نن ازادي رادیو ته ویل چې د عملیاتو ډیر تمرکز به ناامنه سیمه وي.
په دې لپاره چې نو پراخ عملیات وشي دا قطار ورسېدل تر څو هغه سیمه او دغه ورستۍ کې دا کم ګواښونه او راپورونه شته چې دغه سیمه د طالبان راځي د ځینې په واسطه په افغان سرتیرو باندې په پوسټو باندې بریدونه پلان کوي او یاکي نو هغه چې به عملیات وشي تر څو دغه ورستۍ کې د کلاب وضعیت چې خلک اندېښمن کړي به تعدي حالت ترشي.
تیر اونۍ د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم زابل ته د سفر پر مهال د دغه ولایت په نام نسیمو کې د پوځي عملیاتو پر پایل بحث کړی و. چارواکي وایي چې د زابل خاکي افغان ولسوالۍ له څو کلونو راهیسې د وسلولو طالبانو په کنټرول کې ده او په سنور ولسوالیو کې د وسلولو تحرکات لیدل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو عکس العمل وشو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان عباس موسوی نن ویل یوه اونۍ کافي وه چې له ایران سره د امریکا د ولسمشر د مذاکرو ادعا پوچه ثابته سي. د واشنگتن لخوا د فارس خلیج د پتروشمی صنعت پر شرکت بندیزونه د هغو اقداماتو لړۍ ده چې هدف یې پر تهران فشار راوستل دي څو د خپلو اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو د محدودولو لپاره پر موافقه مذاکره وکړي. دغه بندیزونه چې پرون اعلان سول د ایران د پتروشمی صنایعو دغه شرکت 9 نور مرستندوی شرکتونه او په بهر کې د خرڅلاو عاملان په نښه کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د فارس خلیج د پتروشمی صنایعو شرکت هغه کمپنی ته مالی ملاتړ برابروي چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک کې کنټرولوي. د ایران دغه ځواک تر دې مخکې د امریکا لخوا د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړای سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ترکیه ته د جولای 23 مهلت ورکړی چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو لسره غور وکړي. واشنگټن وایي کانقره د روسیې دغه دفاعي سیستم وپیری. د امریکا په مشرۍ د F-15 ډوله جت الوتکو د تولید په پروژه کې به د خپل ګډون فرعي قرارداد له لاسه ورکړي. د پیرودلو او ساتنې په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ایلن لورد نن خبرلانو ته وویل که ترکیه له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د رانیولو موافقه پسخه نه کړي، امریکا به هغه ترکیې ډیپلوماتان اخراج کړي چې د F-15 ډوله جنګي جت الوتکو د کارونې په اړه په امریکا کې روزل کیږي. ترکیه چې د ناټو غړي او د امریکا متحده ده روسیې ته خپل پرسونل ژلې چې د 400 ډوله دفاعي سیستم په برخه کې وروزل سي. ترکیه په عین حال کې امریکا ته خپل لږ تر لږه دوه پیلوټان لیږلې چې د 15 ډوله جنګي جټه الوتکو کارونه زده کړي. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې د ویلز په کارډیف لوبغالي کې د انګلستان او بنگلاديش ترمن مسابقه پیل شوې ده. د لوبې په چایا ټاس بنگلاديش وګټه او د انګلستان ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. انګلستان تر اوسه پورې په 9 شاورونو کې 101 منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. تر دې وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان په څلور دیر شو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
این یک فرصت مناسب برای آن عده واجدین شرایط رایدهی که قبلا ثبت نام ننمودند و نامهایشان درج فهرست رای دهندگان نیست می باشد.
بلخواد افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو بنسټ د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره د پرانیستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي
دین تباعد دي چې هغه هم نسکورې متصل پام ورزو شمول دي چې مرکزونه کم دي او د قانون حکم کې چې هر کوم څوک په مرکز کې چې نوملیکنه کوي په موږ مرکز کې باید به رای وکړي.
د غزنی ولایت له اوسیدونکو په واورو چې ویل طالبانو څخه په نیول سوي ولسوالیو کې باید خلکو ته ټولګټي پروژې پیل شي.
دلته باید په ولسوالی کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکړي. دغه څه فرق وو.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه دي، حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګې اورېدو ته راسره اوسئ. ورځو ته خبرونه لمړني مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 3 ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې او په غزنی کې بیا د عمومي نوملیکنې پروسه پیل کړه. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د دې پروسې د مخته وړلو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او حساس مواد ډیری ولایتونو ته انتقال شوی دي. په ورته وخت کې په شرایطو برابر یو نوملیکونکي غوښتنه کوي چې دغه پروسه په رڼه ډول ترسره شي. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د تقویتي نوملیکنې د پروسې پیل سره د څار د بنسټونو عالمانو او خلکو د همکارۍ غوښتونکي شو. دغه کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د شنبې په ورځ په رسمي ډول پیل شوه. د یاد کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی دغه پروسې په پرانیسته کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې پیل یو ښه فرصت یاد کړ.
این پروسه از امروز 18
دا پروسه لنن یعنی د جوزا لا 13 نیټه د سرطان تر 8 پورې د سهار لووت ماتګر تر 3 بجو پورې په مرکزونو خارونو او ولسوالیو کې پیلېږي. دا د هغو په شرایطو برابر نوملیکونکو لپاره ښه فرصت دی چې مخکې نوملیکنه نه وکړي او نمونه د رای ورکوونکو په نوم لړ کې شامل نه وو.
د تقویتي نوملیکنې پروسه په 3 ولایتونو کې، په 455 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت په 240 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوه. د غزنی ولایت د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو پروسه نه وه ترسره شوې. میرمن نورستانی وویل د رای ورکوونکو د نوملیکنې په دغه پروسې $20 میلیونه لګښت راځي. له دې سره د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وویل چې د امنیتي بنسټونو په همغږۍ د دغه پروسې حساس مواد د ټول ولایتونو 408 مرکزونو ته استول شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ په دغه پروسه کې په شرایطو برابر هغه رای ورکوونکي چې تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وو هغه کسان چې تازه 13 کلن شوي، هغه افغانان چې له بهر راستن شوي او د کوم کسانو چې پیژن پانس وزیدلی او رکی شوي شامل دي. بریالی په شرایطو برابر یو رای ورکوونکی دی چې د نوملیکنې د تقویتي پروسې له پیل وروسته یې د کابل په نادریه لیسا کې نوملیکنه وکړه.
مخکې مې نوملیکنه نه وه کړې، ځکه پیژندن پاڼه مې ورکه سوې وه. نوی پیژند پاڼه مې اخواخیسته. د همدې لپاره مې سټیکر پرې ولګاوه. موږ غواړو چې دا پروسه شفافه وي، زموږ رایې وشمیرل سي او د خلکو له رایو سره استفاده
صورت نګیره.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تیر کال په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی ولایت پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. خو پر انتخاباتو د څار بنسټونه په ځانګړې توګه د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا چیفا په روان کال کې د دغه پروسې د ترسره کولو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه رسنیو ته وویل:
موږ د څار د بنسټ په توګه اندېښمن یو، هم د دغه پروسې د شفافیت د میکانیزم او هم د عامه پوهاوي د پروګرامونو په اړه.
خود انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکی وایي د نوملیکنې پروسې له پیل سره هممهاله د عامه پوهاوي پروګرامونه هم په منظم ډول پیلیږي. ټاکل شوی ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان میاشتې په شپږمه نیټه وشي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفاف ډول ترسره شي.
دوستانو، په افغانستان کې مو د تقویتي د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې د پروسې د پیل په اړه راپور واورید. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره د پرانستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دغه راز د غزنی ولایت په ولسوالیو کې هم د نوملیکنې د مرکزونو د پرانستې غوښتنه کوي چې تازه د طالبانو له ولکې وتلې دي. مل تورمن له شغل رشید سره مرکه کړې ده او په سر کې د دې بهیر د پرانست په اړه پوښتنه لیدي.
د قانون مطابق د دې کمیسیون مکلفیت ده چې ټول هغه وګړو ته چې هغوی د رای ورکولو د شرطونو درلودونکي وي، د هغوی د ثبت او د رای ورکولو زمینه مساعده کړي. نو په همدغه درشل کې کمیسیون نن دغه پروسه پیل کړله او خامخا به سال دي چې د مثبت تصویر هم لري، خلک ګډون پکې نوملیکنه کوي. ځینې تباعات دي چې هغه هم نسو کولای موږ تاسو ته پام وغورځو. شمول دي چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر ورکوونکی په مرکز کې چې نوملیکنه کوي په موږ مرکز کې باید بیا رای وکاروي. او تاسو پیږئ چې کمیسیون په 15 شاوخوا مرکزونه تثبیت کړي دي، اما دوی اوس تقریبا بیل غزنی څخه د 300 شاوخوا کې مرکزونه د شل ورځو پورې پرانیزي. نو دا به د خلکو لپاره سهل ده چې هغه د لاسرسي صورتونه قید او محدوده کړي، خصوصا ښځینه وو ته یا په هغو سیمو کې چې د لارو ستونزې دي، هلته ترانسپورتي امکانات موجود نه دي. نو د ده په څنګ کې به قانوني ستونزه هم رامنځته کړي، ځکه چې دلته بیا کمیسیون هغه رایورکوونکو ته چې هغه مثلا سواد مون لري او په عین حال کې دغه تخنیکي مسلو ته ډېر روښانه وي، سره کوم بغوی ته روښانه کوي چې د ټاکنو پروسه باندې کوم مرکز کې دی رای وکړي.
یو بل په موضوع هغه دا چې رشید صاحب تیر د بولسي جرګې انتخابات ته په کتو سره چې ستونزې موجودې وي د نوملیکنې په پروسه کې او به وروسته مثلا د رای ورکونې په پروسه کې دغه موضوع لا جوته شو، دې ته په پام سره فکر کوي چې کوم موارد ته باید کمیسیون دا ځل پام وکړي چې هغه نوملیکنه په سم ډول ترسره شي.
یو خدای دا چې د خلکو د ګډون لپاره کافی فرصتونه باید دوی مساعد کړی وای. خو اوس هم د پروسانه پیل سره باید دوی ډېر پاملرنه وکړي چې څه رقم نورما او سره سپینګیر او مخور سره افهام تفهیم وکړي چې د خلکو لپاره دغه زمینه د ګډون مساعده شي او وو حاصل شي، خلک خبر شي. په دوم قدم کې د تصویري او د جالي تذکرو کارول دي چې تیر ځل کې یو لوی ستونزه وه. نو دا ځل کې مې څه په کار ده چې د تذکرو د پیژندلو په برخه کې پوره امکانات ولري او په وخت باندې دغه موضوعات د مربوطه ادارې د سایه ریاست ده لږ سره شریک کړي او دغه نظر په موقع ځان سره لري چې کوم تذکرات تصویري ده کوم اصلي ده چې هغه به تفکیک شي. درې مسله دا ده چې په دې کې دغه افراد چې هغه قانوني سن لري، دغه د سب مسله ده چې په دې اړه باندې مرکې وسون پوره محتاط اوسي چې ماشومان او هغه نوریکن څخه مخنیوي وکړي. او بل موضوع دا ده چې په ټلیز ډول باندې د تذکرو راوړل یو کاس لخوانه او بیا دغه نوملیکنه په قومي او سمتي او دغه نور مسله باندې یا د کاندان سره د فشار او د معاملو په اساس باندې دغه لپاره باید کافي تیاری ولري. د د معلومات راغونډول د تشپیګې چې تیر ځل معلومات ډېر ناقص راغونډیدل او اماوچ کې مسون په تخميني رقم مطبوعات ورکول.
بله، و ورسې پښتنه غدا چې په غزنی ولایت کې نوملیکنه د نورو ولایتونو سره توپیر لري، ځکه د نورو ولایتونو کې تقویتی دا ولته لسره د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره هم نوملیکنه نه وشوي. محل ته فکر کوي چې لازم مستونځي به څه وي چې باید کمیسیون ورته رسیدګي وکړي؟
اته خامخا پروسه نسبت نور ولایتونو ته لږ جنجالي ده. اول خو د خلکو لپاره دا پروسه په غزنی کې نه وي ده، یعنی هغوی پوره پوهاوی نه لري، نو هلته باید پوهاوی په ډېره لویه پیمانه ورکړل شي. دوم، امنیتي ستونزې دي چې هغه باید حل شي. د خلکو تګ راتګ لپاره ګواښونه باید هغه امنیتي سکتور باید رفع کړي. درېیم، په غزنی کې تاسو پوهیږئ چې ځینې ولسوالۍ په دغه وروستیو کې آزاد شوي دي او کمیسیون هغه مرکزونه له ځان سره پخوا کې تثبیت کړي نه وو، نو دغه لکه د یک ولسوالۍ یا خواجه عمري ولسوالۍ چې پرون آزاد شوی ده، په هغې کې باید دوی خپل پلان او برنامه پلی کړي او خلک هلته د نوملیکنې لپاره مواد ورلیږي او همدارنګه هغوی د شمولیت لپاره باید لازمې هڅې وکړي. نور هغه څه چې مهم دي، تر اوسه پورې په غزنی کې هغه سیاسي اخ د ولسي جرګې خاصه وینه که څه هم ولسي کې ټاکنې سیستم ولا اجنډا څخه وتلي دي، ولې بیا هم خلک حساس دي. نو په دې خاطر چې دغه حساسیت رفع شوی، خصوصا په دغو سیمو کې چې خلک ځان زیانمن بولي، نو هلته هم باید پوره کار وسي له مخورو سره، مشرانو سره، چې خلک په ډاډ او اطمینان سره داسې پروسې کې نوملیکنه وکړي. خدای نه خواسته داسې نه چې هغوی پروسه بایکاټ کړي. نو دغه موضوعات هلته ډېر مهم دي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سمه خلاص د رادیو اوري از د رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر و بجو پر منځنۍ صفه دولس شپښنوي او د اف ام پر سل اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی صفه وځي او اوري ورته د یو شمیر ولایتونو څخه راپورونه ته چیرغلې د مشته د وسوالو مخالفینو لول کې څخه د آزادو سوب ولسوالي یو شمیر اوسیدونکو له حکومت څخه د امنیت ټینګښت ترڅنګ د ټولګټ پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره سیمه چې په غزنی ولایت کې د وسلواله مخالفینو لول کې اخلاص سوي دی، حکومت باید ورته پاملرنه زیاته کړي. په همدې وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په دغو ولسوالیو کې د دایمي امنیت د ټینګښت او کنټرول لپاره د سیمیز ځواک د ګمرلو او د سیمیز ارګانونو خپلواک اداره د یو لړ بنسټیزو پروژو د ملکولو خبره کوي. وصل وصل راپور کوي.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاص شو ولسوالۍ یو شمیر رسیدونکو وایي که حکومت یوازې د ولسوالۍ په نیولو اکتفا وکړي، نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالله:
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چال منګولو خلاص اسو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکړي. دغه څه فرق وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې پورز دی ویناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډیر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصیږي، دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي، د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې کومک کوي، له نورو ادارو سره د شارسازي سره د هغوی ځینو برخو کې کار کوي، له نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانونو په برخه کې زیات کار کوي، هلته د خلکو ستونزې رفع شي.
د طالبانو له کنټروله د خلاصو شو ولسوالیو په اړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی او بیرته د طالبانو په لاس سقوط کیږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو له کنټروله د خلاصو شو ولسوالیو د دایمي کنټرول او امنیت لپاره هلته ځانګړي سیمه ییز ځواک ګمرل کیږي.
د نوي پلان پر اساس هغه سیمې چې د دښمن له ولکې ځینې آزادیږي او بیرته نیول کیږي، نو په هغه ځایونو کې زموږ سیمه ییز ځواکونه ځای په ځای کیږي. په پاره ځایونو کې دغه نتیجه ورکړې ده ځکه چې دا په د نظم په چوکاټ کې ټریننګ شوی خلک دي، یعنی روزل شوی خلک دي. دی امید لرم چې په بعض ځایونو کې د ښه نتیجې هم ورکړي دي او راتلونکي مخه کې هم ښه نتایج ولري.
د ښاغلي عارف د معلوماتو پر بنسټ د دغه سیمې ځواک شمیر له 15 ضرورت تنو اوړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي او ښه روزنه هم ورته ورکړل شوې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیا همدې ولایتي راپورونو ته ادامه ورکوو. په لوګر ولایت کې د یو کلي اوسیدونکو هلته د احتمالي جګړې د خطر د مخنیوي لپاره 8 ښوونځي تړلي دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دا ښوونځي په محمد اغي ولسوالۍ کې په دینه او کلي کې موقعیت لري. د سیمې اوسیدونکو وایي چې ښوونځیو ته نږدې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي چې دا د جګړې احتمال ډېروي. په دې ښوونځیو کې 2000 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دهنه او د کلی وسیدونکو په سیمه کې 8 خونځي تړلې دي. دوی وای دغه خونځي د استوګ نزاینو او خونځي ته نږدې د امنیتي پوسټو د ځای پر ځای کېدو لامل رخصت شوی دي. د دهنه او د کلی د وسیدونکو استازي عبد الواحد مبارز ازادي رادیو ته وویل د دغه سیمې د کوونکو خونځي ته د تک پلار خوندي نه دي.
برنامه خیزش مردمی
پوسته
ایجاد کرده در خانه های رهایشی مردم.
د ولسی پاسون په نامه د هستوګن کورونو ته نږدې پوسته جوړی کړي. دغه پوسته تل دزې کوي. خلک مجبور شول خپل ماشومان خونځي ته پرنګ دي چې ټپیانو یا ونه وژل شي.
دغه ته خونځي چې دوه لیسې، دوه منځني خونځي او د هلکانو او نجونو سلور لومړني خونځي پکې شامل دي. د خلکو په خبره سباند 2000 هلکانو او نجونو پکې پس د کړو بخت دي. د دهنه او د کلی بل وسیدونکو امید وای سیمایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنې کړي چې دغه پوسټه به د هستوګنې لسیمو او خونځو لری کړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برای ما وعده داد.
موږ د دې لامل خونځي تړلی چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه خو هیڅ اقدامې ونه کړ. خلکو تصمیم ونیو چې د خونځي او دروازې وتړي. خپل غک مسولینو ترسو مخکې لدې په دې زنو مواردو کې د خونځي او زدکونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دي. لدې بدتر به نور سوي.
د هنو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده. دغه کلی اوسیدونکو وای په دې ورستیو کې د ولسمشر غنی د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې نامنی ډیره شوې ده. دوونه مخکې د محمد اغي ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته ویلي و چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوسټو شتون خلکو ته ستونزې پیښې کړې دي. د لوګر والی محمد انور اساقزه د دیناو د کلیوالو ستونزې په حق غنی.
د دیناو ستوله د پوسټي با سوغ نقطو کې ځای پر ځای کو چې خلکو ته مزایمت دي. ان شاء الله د خلکو مشکل خنن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړی ولایت شورا وکیل صاحب مرستول لري چې موږ چې مزي مشکل باندې نوم د بکاتی وورل.
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځو ته نږدې د امنیتی پوسټو شتون زده کوونکو ته یو غواخ کړي. د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي رادیو ته وویل د غستونز په زینو سیمو کې لامل شوی چې خونځو ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
اوس ورسو کونړ ولایت هلته په نړۍ ولسوالۍ کې اوسیدونکو د شامسیر پر خوړ د پله د نشټوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د اوبو زیاتوالي سره یې له بچو څخه تعلیم او له دوی څخه کاروبارونه پاتې دي. دا چې څنګه تفصیل به روحله انوري راکړي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وای د شامسیر پر خوړ د پل نشټوالي دوی ستونزو سره مخ کړی دي. د اوبو زیاتوالي او سیلابونو پر مهال زده کوونکي خونځیو ناروغان ډاکټرانو او د کاروبار خاوندانی دکانونو ته نشي تللی. فضل اکبر او امین الله وای
په ساونو نړزمکه دولت د منځه تللی ده. لس پنځه لس کلی دی پورې غاړه چې هغه دلته لې سیل راځي ماشومان دي جون دي هغه نشي کوله چې هغه دلته راشي د سیلاب د وجینه او د اوبو د وجینه. هغه طرف ته چې زنانه مریضې هغه د مرګ سبب ګرځي د دې طرف ته دراتک چې نشي راتل نو هغه مړ کیږي. زخمیان دغه شانتي حکومت اخوا پوسټې لري چې هغه ته کوم شهیدان یا هلته کې کم زخمیان وشینو هغه نشي کوله چې هغه دلته راشي.
هغه پل چې تاسو نه را پیاده راوي دا چې کوچنی پل چې کومې نه دا نن ساري خودل شوی تر اوسه پورې دا غلطه د مکتبونو ته چلی سي ته جنکې راځي لارې بند تر اوسه پورې پاتې دا تقریبا واته کلی په دې طرف باندې پراتې دي او ټول لارم په دغه ځای باندې.
دوی وای په یاد خور هر کال په زلونو د لارګیو پلونه جوړوي، خو دغه اوبو ته د ټینګې نه دي. له دولت غواړي چې په یاد خوړ ورته اساسي پل ورغوي. د ناړۍ ولسوال حاجی ګل زمان هم وایي چې د پل نشتون په وجه یې ولس ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
ولسونه غوښتنه کړې تر اوسه پورې دغه پل نه دی جوړ شوی، خو زیات مشکلات دي. مریض چې په دې وختونو کې پیدا شي، هغه د انتقال دغه جریان نشته دی، ګاړی نشي تللی. جنکۍ نسوانو لیسه دلته لیسه ته نشي راتللی، هلکان دغه د لیسې دپاره نشي خپل مانی شي راپورې وتلی.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې د فویدامي او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاستونو ته یې دنده سپارلې چې د شاماسیر پر خوړ د پل جوړولو سروې او ډیزاین بشپړ کړي.
د پلو په برخه کې د فویدامي ریاست دا په نخښه کړي د انکشاف دیات دواړه چې کوم یو مختص د پلونو په ترمیم کې په جوړولو کې مرسته کوي.
په کونړ کې دا سډيري سیمشته چې یا د کونړ سیند ل یو بل جلا کړی او یا هم د شامسیر په سیر خوړونو چې پرې د پلونو جوړول اړین دي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
اروپا تر امریکا، آسیا تر آسترالیا، آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
سمجاغ لزده ای رادیو آوری دوستان، اوز با یوه نریوال موضوع را وخلو. ده ایران ده بحرانیو چار وزارت ایران پر وصانتی شرکت ده امریکا ده متحده ایالاتونو پر بندیزونو انتقاد وکر. ده امریکا ده خزانه وزارت چی پرونی ده بندیزون اعلان کردی ده فارس خلیج ده پتروشیمی سنایو شرکت هغه کمپانی ته مالی ملاتر برابروی. دوی وای چی ده شرکت هغه کمپانی ته مالی ملاتر برابروی چی ده ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک کنټرولوي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړی دي. امریکا دا بندیزونه د دې لپاره لګولې چې پر ایران فشار راوړي چې د خپل اټومي او بالستیک توغندو د پروګرامونو د بندیدو پر سر د موافقې لپاره تازه خبرو ته غاړه کشیږي. امریکا له یو مدیر رئیس ایران ته وایي چې په دغه موضوعاتو را سره خبري وکړه، خو ایران خبري نه کوي. ایران وایي چې په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه کړې ده او نور خبرو ته اړتیا نه لري. امریکا ټینګار کوي چې په لږه موافقه امریکا وتلې ده او وایي چې باید له سره ورسره خبرې وکړي. دا بندیزونه چې پرون جمعه اعلان شول، د ایران د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت او ورسره 9 تړل شرکتونه پنهخه کوي. د ایران په پتروشیمی تولیداتو کې د دغو کمپنیو ونډه په سلو کې 40 ده او د ایران د ټولو پتروشیمی صادراتو په سلو کې 50 جوړوي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل شوی د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت شرکت د هغو کمپنیو مالی ملاتړ کوي چې د ایران د سپای پاسداران ځواک سره تړلی دي. د دې ځواک د قدس قول اردو مخکې یو بهرنی تروریستي ډله اعلان شوی ده. په بیان کې همداراز ویل شوی چې د ایران د تیلو وزارت په 2013 میلادي کال خاتم الانبیا شرکت ته چې د سپای پاسداران ځواک د انجینری او اقتصاد مټ ګڼل کیږي، د تیلو او پتروشیمی صنعت د 22 میلیارد ډالرو په ارزښت لس پروژې منظور کړې چې دا د سپای پاسداران د رسمي بودیجې څلور برابر زیاتې پیسې دي. ایران نن شنبه وویل چې د دغه هیواد پر پتروشیمی صنعت د امریکا نوي بندیزونه شي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره تازه خبرو ته صادق نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن وکړه. دا هم وویل چې د امریکا دا بندیزونه د اقتصادي تروریزم یو بیلګه ده او له ایران سره د امریکا د دشمنی دوام شي.
زموږ خلاص د رادیو ریډوستانو زموږ خبرونه هم ادامه لري. مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ سو، غواړم چې د ساينس ډګر یو مطلب راوخلو. تاسو به هم اوریدلی کله چې د یوې واسطې یا نقلیه وسیلې ټایر خراب سي وایي چې هوا یې ووته، خو دلته مو له داسې ټایرونو خبر وشي هوا ته اړتیا نه لري. دا چې څنګه اسمت سروان براته وایي.
جنرال موټرز کمپنۍ د میشلن شرکت په همکارۍ داسې ټایرونه جوړ کړي چې هوا ته اړتیا نه لري. دوی د دې بې هوا ټایرونو چې اوپټیس نومیږي او د عادي موټرونو لپاره یې جوړ کړي لومړنۍ نمونې نندارې ته وړاندې کړي، خو وایي چې دا ټایرونه به په 2024 میلادي کال کې په موټرو کې په پراخه پیمانه وکارول شي. له دې داسې ښکاري چې د بادیدونکو ټایرونو وخت په پای ته رسیدو دی. تر دې وړاندې د اکثرو موټرو د ټیوبونو اړتیا پای ته رسول شوې وه. د اوپټیس ټایرونو په جوړولو کې له ربړ، ریزین او فایبر ګلاس څخه کار اخیستل شوی دی او جوړونکي وایي چې په لویو لارو کې د چاودلو خطر نه لري. جنرال موټرز وایي چې سږ کال به دا ټایرونه په خپلو یو ډول موټرو کې تجربه کړي، خو په 2024 میلادي کال کې به په پراخه پیمانه د اوپټیس ټایرونو جوړول پیل کړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو او ریډیو تیر سره پاته سي. مخکې تر دې چې پروګرامونه ور ورسیږي، له سالم محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لاندې زورو.
د غور ولایت چارواکي وي په دولتيار ولسوالۍ کې د پاتسنوالو پر پوستو د وسلولو طالبانو په حمله کې 14 پاتسنوال وژل سوي دي. د دې په خبره په پښتلور کلی کې دغه ډلیزه حمله چې تیر شپه پیل سوي به اوس پای ته رسیدلې ده. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې ځینې شونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. دوی ویلي دغه شونځي د دې لپاره تړل سوي چې د استوګنې سیمو او شونځیو ته څیرمه امنیتي پوستې ځای پر ځای سوي دي. د زابل ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په نامنو سیمو کې د وسلولو پر ضد پوځي عملیات پیلوي. د والی ویان وایي په دې هدف تر اختر مخکې دغه ولایت ته د کورنیو چارو وزارت یو قطعه رسیدلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو عکس العمل وشو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي یوه اونۍ کافي وه چې له ایران سره د امریکا د ولسمشر د مذاکرو ادعا پوچه ثابته سي. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ترکیې ته د جولای 23 مهلت ورکول سوی چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو له سره غور وکړي. او د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې د ویلز په کاردیف لوبغالي کې د انګلستان او بنګلاديش ترمنځ مسابقه روانه ده. تر دې وروسته به افغانستان د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي.
سلام محمد صالح خان، مننه کوم. ناجیه صافی به مو د سپورت له ډګر په تازه پرمختګونو خبر کی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان نن د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام سیالیو کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوه چې دواړو هیوادونو ته لوبې بایللې. بل لور ته د نیوزیلند لوبډلې هم له سریلانکا او بنګلاديش سره لوبې کړې چې دواړه یې ګټلې دي. نننۍ لوبه د انګلستان په تاوټن ښار کې د افغانستان په وخت په 5 بجو پیلېږي. د افغانستان د ټینس ملي لوبډله په ترکمنستان کې له یو لړ مسابقو وروسته نن هیواد ته ستنه شوه. د دغه فدراسیون مشر عبدالعظیم نیازین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنټ کې افغان لوبډلې څلورم مقام خپل کړی.
افغانستان د مقام څلورم بشر رفته بودن از طرف فدراسیون جهانی تنیس سالانه تورنمنت های زیر سن 12 سال 13 سال یا مرو انداخته میشه در زون های مختلف دنیا که ما از زون جای مرکزی هستیم.
نموری ویل د لوبو لجوری دو هدف داده سو د هوادونو د تنیس لوبدلو ورتیابی معلومی کرید. او آی سی سی د هندی لوبغاړي دونی نه غوښتي دي چې هغه د سکش دي نه کاروي چې د پاوز سمبول پرې لیدل کیږي. د هند یوې خبرونې انډیا ټایمز لیکلي چې پخوانی کپتان دونی د هند ځانګړي ځواکونو ته د درانوي په خاطر دغه کار کړی، خو آی سی سی د دونی دغه عمل سیاسي بللی. د یادونې ده چې هند په نړیوال جام سیالیو کې خپله راتلونکې لوبه د یکشنبې په ورځ د استرالیا په وړاندې کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو ازادي راډیو را سره واوریدل. که چیرې مو د خبرونه نه اوریدلې او د انټرنیټ اسانتیا ولرې، نو کولای سي په تکرار ډول د خبرونه پر ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولې. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس د ژمنې سره سم د اونیز پروګرامونو وخت را ورسید. حقیقت څه دی به لمړی واوري او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې زنسیم شفق ستاسو کوربایم. تاسو هم خبری است چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کومو ولایتونو کې دي او حکومت په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسائل مو طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو.
ډیره مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره و، تر کومه حده و، او څه ډول زیانونه یې اړولی دي خلکو ته؟
متاسفانه سش کال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت چې نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو، هم جانی خسارتونه یې ډیر وو. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې. دغه تقریبا تر درې سوه پنځوسونه لوال کسان زخمیان شوي دي. تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول نه دي. تقریبا شل زره کورونه هم زیانمن شوي دي. دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش محراب و رسیگی. مکتبون نلولی دی دقا ساروی تلف شوی دی تقریبا دیار لزر پوری جک پلو نوران شوی دی. سرکونه پا کلی توگه ویلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزه که سیلابونه خب مختلف ولایتونه که تقریبا نزدیک 150 ولایتونه که سیلابونه جاری سول.
اغه ولایتونه چې ډیر زیان منه شوې دي، قندهار ولایت دی، دغه فرا ولایت دی، هرات دی، په هلمند ولایت کې فرا، سرپل، بغلان، بدخشان و دغه ولایتونه ډیر زیان منه شوې دي. و اغه چې تاسو وویل تقریبا تر ډیر ولایتونو پوری دغه زیان منه شوې ولایتونه رسیږي.
کله چې زیان رسیږي بیا د کومک او د مرستې خبره هم مطرح کیږي. خلکو ته د مرستې رسولو پروګرام څنګه؟ آیا هغه لازم کومکونه خلکو ته او هغه سیمو ته رسیدلی دي؟
هغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري، هغه غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی، تر دیر کچه پوری آقا رسیده لیدی چه لکه چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دقا نقدی مرستی شویدی تروسا دقا تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی جزر کسانو تا دقا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی وقت چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دقا طبیع پیخون هغه مطرح کیږي؟ هغه داده چې دغه کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف مل کیږي، دا څومره منئ؟
په ځینو مواردو کې دغه نیوکونه درست دي. موږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو. خو دغه تلاش موکلی دی دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادی توګه وویشل شي. هغه در نظارتی تیمونو تر نظارت لاندې چې د ولایتي کمیته د حوادث د کمیته د ولایتي کمیته تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلالت ما رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونگ آقای تا هدایت موار کرد چه دقا پودی تیمونو که دقا در مؤسسات و نمایندگان خودی دقا در رسانه و نمایندگان پوکه ووسی، دقا ملای مامان پوکه ووسی، دقا در محلی شوراگان و پوکه ووسی، چه دقا نظارت دیر شی، چه دقا در فساد کچه لگوشی.
یو خبر یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کی غدا د چې پوزین موارد کې چې طبي پیخي کیږي زلزلي کیږي یا نور د لاسي پیخي تاسو سروي کوي کومک هم ډیر ورسته مثلا شل ورځې ورسته دوه هفته ورسته یو میاشت ورسته رسیږي او په داسې حال کې چې خلک عاجل کومکونو ته په تیر خیمو غذایی مواد د ضرورت لري
عمومي مشکل شدید د دې چې په افغانستان کې زیانمن شوی خلک ډیر دي مهاجرین دی چې له بهر نه راغلی دی دغه د جګلې بیځایه شوي خلک دی چې راغلی دی او د طبیعي پیښو حوادث زیانمن شوي خلک دی د دې تفکیک کول یو څه ګران دی دغه هر څوک ادعا کوي چې دادی و زینو زایو که دغه فاصله دیره دی دغه پا طبیع حوادثو که دغه لارو زیانمنه که جغرافیایی مشکلات دی اغا عاملو نیدی چه دغه پروسه لک طولانی کهوی خب مون تلاش کهوی چه دغه فاصله کتاوشی
فهم صاحب یا بلا موضوع اغا دا چه تردی را داسی خکاری چه د پیخو پوران دی استاسو عمل کرد و کنیشی دی خبرگون دی یعنی روست لی پیخ تاسو اقدام کوی ولی پیشگیرانه و لمخ که اقدامات نلری
دغه نیوکونه دغه تردی را کچه درست دی خمون دغه سش کال تلاش مو وکل چه یو اطلس تدوین وکیو چه اغا پا اغا اطلس که اغا زای چه ده طبیعی پیخو احتمالی پوکیدی اغا مشخص وشی دغه تکثیر مو وکل کمیته ولایتی تا مو ولیگل چه دغه پر اساس خلکو تا آگاهی ورکول شی و اغا آسیب پذیر زایونه چی دی اغا تشخیص وشی و سه وقایوی تدابیر ونیول شی خو دغه مهم دادی چه دغه آسیب پذیر مناطق دغه انکشافی با برنامو که دغه پا نظر که ونیول شی. تلاش که وی چی دقیقا کار ده سکتوری وزارتون و پا همکاری دا کار با همو کن
خاقل وزیر تاسو هم پیگه چه وقایه یا پیشگیرانه تدابیر یا اقدامات ده هم ارزانه دی هم آسانه آیا لپخواست را کم تغییر اقل ده مثلا دوست جایون استادی چه آقا خطر سره مخامخی پزینو سیمه که تاسو مثلا استنادی دیوال نجور کردی یا پیشگیرانه اقدامات هم کردی؟
سیمو کردی خود دغه نیاز ته مناسب تناسب نلری سه دیره کارونه ضرورت دی چه باید وکی یا سه دغه بودجه ای محدودیتونه لرو چه آقا تلاش که وچه که آقا برطرف وشی دا کارم به وکو تقریبا آقا پروژه چه تروس مستقیما ده وزارت لخوان عملی شویدی و ده مؤسسات لخوان عملی شویدی تقریبا تر سلور سو زره کسان تروس مسئول شویدی یعنی ده طبیعی پیخ و پرولانده خود آقا تلاش که وی چه ده پروژه توسع پیدا وکی
نو زین جایونه که مثلا که اشاره وکو مثلا تاسو مخکی ویل چه یوش میر یا زین سرکونه رنگ سویدی سیلابونه بودیدی یا مثلا منار جام ته سیلابونو ډیر زیان واړه وته د تخریب خطر هم داسې ویل کیږي چې ستا پرسنوي کې هم د موضوع ډیر ګرم ده نو تاسو ولې دې په وړاندې پیشګرانه اقدامات نه دی کړی
اغه د منار جام پاکل چې تاسو چوویل اغه وخت چې مو خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوې دي دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول دغوی په مرسته هغوی ته یو څه نقدي مرستې مو وکړ تقریبا بیشتر یو سل پنځوس کسان دغه بسیج وشو دغه محلی اغا وسایل سره چې هغوی لاسرسی درلود هغه عاجل کارونه یې وکړ چې خالي بوجیګانې مې واستول هغه آنی خطر یې چې و هغه لرې شوی دی هغه اساسي کار دې ته ضرورت لري چې یو تخنیکی هیئت د یونسکو په مرسته د وزارت اطلاعات و فرهنگ تخنیکی مرسته په مشارکت هغه منطقه ته ولاړ شي یا اساسی برنامه تدوین وکړي چې په دراز مدت کې خطرونه لري شي
حتی په کابل کې هم مثال ورکو د کابل سیند حتی هم په دغه وروستۍ سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور سول حکومت هم اعلامیه ورکړې چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدئ داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي
اغا واقعا اغا اغا تدابیر چه متناسب نیاز ده متناسبی شوی نیدی خلدی لدی حادثه نوروسا جلالت ما رئیس جمهور یا هدایت ورکل دغه الوندو اداری ته چه یو جامع تره تدوین موکی و اغا عملی وشی چه سه اقدامات شروع شوی دی خو یو خبر دام دی چه خلق و هم دقا سه کارون رو چه پا انفرادی توگه باید وکی اغا هم کلینی دی یعنی دقا مشترک مسئولیت دیده دولت و ده خلق و خصوصا اغا زایون چه ده سیند تنجدی دیده ده اغا زای تا ده شهرکون جولول کورون جولول اتا ده سیند پا بستر که دقا کورون جولول اغا یو بیدیاتی دخل کل خوان هم شویدی خدای دیو که چه دیده جامعه طرح پچوکات دقیقه یو اساسی لار دیده مشکل دپاره پیدا بشه
روسته پختن وزیر صاحب پا مجموع که در روسته سیلاوونو لعمل پا مجموع که سوم رزیانون خلکو تا اوختی دی مالی زیانونه
یو ابتدایی ارزابی چه شویدی تقریبا یعنی خسارتونه دیر دی تقریبا تر یو نیم میلیارد دلار پوری دقیقه مالی خسارتون رسیگی
متاسو اوس دومره پیسې خوم نه لري ا دې اقل اغه ابتدایي اقدامات لپاره بیا څنګه کوي د مالی منابع
اغه عاجل مرست د پاره بودجه دی خو اغه اساسي کارونو د پاره دغه اولاندیزونه دی کابینه ته چه سکتوري وزارتونو ته وظیفه ورکول شي و جلالت مب رئیس جمهور هم ویل دی چه مونغالی نورو پروژه نه دغه چه د بودجه مصرف توان نلری اغا پیسې انتقال بوشی اغا زیانمند شوی خلکو ده
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره ستاهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره سجمنه کوي
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکو چه اغا اصلی مستقین تا ورسیجی بل تعهد مدادی چه دغه فاصله چه ده زیانون و ده ارزیابی ده پاردی اغا کتاوشی چه سه وقایوی تدابیرون چی دی اغا جدی ونیستو و اغا ده پاره تلاش وکو چه بودجه پیدا وکی چه دغه پا اساسی توگه دغه ده خسارتون رو مخنیوی بشی
خاغلی وزیر ډیره مننه کور ودان
له تاسو نه مننه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم هیله ده د اختر ورځې او شپې مو ښې تیرې کړې وي او له اختر وروسته هم خوشحاله اوسئ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمیر ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ پټوي هغه ځوانان چې له خپلې کورنۍ ستونزې پټوي انجام به یې څه وي
دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تیری او د هغو غوښتنې مني
او څه ډول ستونزې له کورنۍ سره شریکې شي چې یوه د حل لاره ورته ولټول شي
بیا دا مشکل حل شو او دا مورې لاړله د خپل همغه هلک کورنۍ سره وغږېده
دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته غني یې وړاندې کوم
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جا جابر خطاب هم کېدلی شي، نو چېرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کېدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نه شي کولی یا نه شي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کېږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کېږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شي رالویږي، همیشه همدغسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنه چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی وي، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي. له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړی وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کېږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیرېږي، هم تهدیدېږي او ورته ویل کېږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یا د هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان یې تېري او د هغو غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځایه رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپله نجلۍ ملامته کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه ځورونه دې ته بهر کور نه کېږي، یعنې دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډارې کړي چې به موږ ونه شو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنان زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کومه چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنې دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنې دې باید ونه کې سر له مخې په همغې انجنې دې نیوي که ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید هما تحقیقات وکړي، بس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغې ستونزو نه یعنې خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې یوې ټولګیوالي کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نه شوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکه نشې کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کوي، یعنې دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندو یعنې تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سر سده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور یې لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هر خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان له کورنۍ خپلې ستونزې پټوي، د دې کار پایلې به څه وي، او ځوانان څه ډول کولی شي چې خپلې ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد اول ځوانان د جرأت نه کوي چې دوی خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي.
هر یو کس په دې نړۍ په صدح باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د ښځینه او نارینه لپاره، د نجونو هلکانو لپاره د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بیلابیلو اړخونو نشي کولی، په بیلابیلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بیلابیلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاق ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزورې یې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
دا چې ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره نه شریکوي، پایلې به څه وي؟
ډېر زیات لوړه کچه پورې سلنه فکر کوم پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او دغه غلطو برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یوه پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي. اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غورتو نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخو مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخو به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتللی شي او منځ ته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
څه ډول کېدای شي چې دا ستونزه حل شي، او ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي، او تر څو یوه د حل لاره ورته راوباسي؟
په پراخ پیمانه د حل لاره د ساختارونو یا د جوړښتونو بدلېدو پر راګرځي. ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نسبتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې یو فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو، ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
ناروغي هغه وخت تدوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونز هم هغه وخت حل کیږي چې راخره شي. که په ژوند کې ستونز سره مخ وي، خدا د چیل چا سره شریک کړئ او مشوره ترې وغواړي. یو ستونز چې تاسو یې ډیره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لار در وخی چې ستاسو په سوچ کې به هم ناراضي، یا خپل در سره مرسته وکړي او لغمه به مو خلاص کړي. د تاندې څنګه د پای شي بيدی تر بل خبرونه خ ژوند درته غواړم.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.